سلام پښتونخوا وخت د سهار 9 بجې سوې نن د خالي ورځ د 2015 کال د جون 14 ده زه عبدالحی کاکړ او اسرار الله مومند د مشال ریډیو د نن ورځې په 9 ساعته خبرونو په لومړۍ غړي کې ستاسو قربانی یو هیله لرو چې هوسا ورځ به ولرئ په روانه غړي کې د پاکستان خیبر پښتونخوا بلوچستان او افغانستان په اړه رپورټونه لرو او څېړنې درته وړاندې کوو د دې ترڅنګ به سندرې هم درته واورو خو په پای کې به و اسرار الله مومند ته وار ورکړو چې خبرونه وړاندې کړي
ستړي مشي لومړی د مهم خبرونو لنډیز د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې دوی په پاکستان کې د نړیوالو خیریه او نورو غیر حکومتي ادارو پر ځپلو اندېښمن دي د مسعود طالبانو یو قومندان شامی مسعود سره د نورو شپږو ملګرو وژل شوی دی او د افغانستان د عالمانو شورا د روژې په مبارکه میاشت کې د اوربند وړاندیز کړی دی اوس د خبرونو تفصیل د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دی دوی په پاکستان کې د نړیوالو خیریه او نورو غیر حکومتي ادارو پر ځپلو اندېښمن دي د بهرنیو چارو وزارت پرون په خپل یو بیان کې ویلي دی چې د ماشومانو د خیر ښېګڼې نړیواله اداره سیو دی چلډرن یو له هغو ادارو ده چې له اوږدې مودې راهیسې خپل کار په شفافه توګه پر مخ بیایي او له نږدې څخه د پاکستان له حکومت سره همکاري کوي بلخو د پاکستان د کورنیو چارو پاخی وزیر چودھری نثار علی خان پرون په اسلام آباد کې رسنیو سره په خپلو خبرو کې ویل چې په پاکستان کې د کارکونکو غیر سرکاري تنظیمونو په اړه به پالیسی په دې میاشت کې جوړوي او د په خبره له دې پالیسۍ د سرغړونه کوونکو پر ضد به قانوني کاروایی کوي او دې لړ کې به هیڅ قسمه نړیوال فشار قبول نه کړل شي
پیغام ورکوم پاکستان کی اغو موسسو ته هر کلی وایو چې ښه کار کوي خو دوی باید د پاکستان د قانون درناوی وکړي او خپل دایرې په خیونه باسي
اور ضابطه کا احترام کرنا ہوگا
د روز الحق چې تر درد پرځو پاکستان حکومت د ماشومانو د خیر خګړې نړیوال ادارې سیو دی چلډن ته په هیواد کې د کار درولو امر وکړو د تورنه یو لا وتړل یو چارواکي په یاد ادارې تور پورې کړه چې پاکستان زت فعالیتونه کوي د خبر ایجنسی د تیرا میدان اوسیدونکو له حکومت وخت چې دوی وران کړل شوی کورونا هسپتالونه او بازارونه دی بیا جوړ کړي نن له مشال سره په خپل خبرو کې د یاد دی سیمو مشرانو ویل چې د وسلوالو ترمنځ د نښتو له کبله د دوی کورونا تعلیمي ادارې او هسپتالونه ړنګېدلي دي او د دوی په خبره حکومت د دې هر څه د رغولو خپله ژمنه تر دې دمه نه ده پوره کړې د تیرا میدان یو اوسیدونکي محمد اکبر وایي بدامنۍ خلکو ته ډېر زیات مالي تاوانونه اړولي دي
د کروڑونو په نسبت باندې به کې ته ان نشوي خلکو د چا میډیسن دکون نه وو د چا دغه تجارتي دکون نه وو د چا د کریانې دکون نه وو د چا د سپیر پارت وو حتی دا چې وو داسې 2000 دکون نه وو نو دا غي سره واده وکړل چې ان شاء الله چې موږ به توسل د دغه په وس کې څنګه سم مدد خو به سره لازمن کوو کوم مکمل یو نه کو نا مکمل خو خود نشته چې څنګه سم نشته
خود خبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ نن مشال ډوته ویلي چې حکومت په ډیر زر د یادو ستونزو په حل کولو لاس پوري کړی د مسعود طالبان یو قومندان شامی مسعود سره د نورو شپږو ملګرو وژل شوی دی د پاکستان استخباراتي چارواکو د طالبانو سرچینو پر مشال ډوته ویلي چې دغه پیښه یو اونۍ مخکې رامخته شوی و چې پکې و نور مشکوک وسلوال جوبل شوی هم دی سرچینو مشال ډوته ویلي دی چې دا پیښه هغه وخت رامخته شوه کله چې شامی مسعود په مشرۍ سره باندې 25 طالبانو د روانې میاشتې په تمه د سویلي وزیرستان په لده سیمه کې د امنیتي سرتیرو په یو پوستا برید وکړ له دې وروسته امنیتي سرتیرو د پیښې ځای د توپ په یوه ګولۍ وداغلو چې پکې یاد طالب قومندان او ملګري یې وژل شو سرچینو دا هم ویلي چې ردوان خو ترمنځ په دغه نښته کې 11 امنیتي سرتیري هم وژل شوي دي شامی مسعود د لده ډیویژن د طالبانو امیر و په پاکستان حکومت د سر قیمت 2 کروڑ روپۍ ایښودی وو د افغانستان د ملي امنیت ریاست د ننګرهار ولایت لپاره د طالبانو لخوا د ټاکل شوی والی د وجل کېدو خبر ورکوي. د ملي امنیت ادارې رئیس رحمت الله نبیل پرون په یو بیان کې ویلي دی چې د طالبانو د ننګرهار والی مولوي میر احمد ګل پرون د پېښور په سپینه وړې سیمه کې د نامعلومه کسانو په ډزو وجل شو. ښاغلی نبیل پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې مولوي میر احمد ګل د زیارت د زیات شمیر افغانانو قاتل وو. د ملي امنیت د عمومي رئیس په بیان کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، بلخو پاکستان حکومت او طالبانو هم پر دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان طالبانو شورا د روژې په مبارکه میاشت کې د اوربند وړاندیز کړی دی. طالبانو د سراسري شورا یو مشر مولوی طاولال الدین پرون مشر دوی ویل چې دیني عالمانو دا غوښتنه پرون له ولسمشر اشرف غني سره په کتنه کې یاده کړه. ښاغلي الدین زیاته کړه چې دیني عالمانو هم له حکومت او هم له وسلوالو مخالفینو څخه د اوربان غوښتنه کړې. د علماو د شورا مشر همداراز ویل د روژې په میاشت کې بعد د سولې د تبلیغ لپاره د جماعتونو له لارې یو پراخه کمپین پیلوي. تحصیل مشال ډیو خبرونه اورئ. د روس لخوا د ایران د اټومي پروګرام په اړه د خبرو ګډونوال وایي چې د تهران او شپږو لویو قدرتونو ترمنځ د خبرو اترو بهیر سخت ټکنی شوی دی. د روسو ریا نوست اجانس د سرګی ریاباکوف له قول لیکي چې وایي د خبرو اترو بهیر ډیر زیات په ورو کېدو دی. ریاباکوف زیاتوي چې دا یو ویرونکی حالت دی ځکه یوې موافقې تا چې د روانې میاشتې په دیرشمه یې مهلت پوره کیږي لږ موده پاتې ده. ریاباکوف چې د روس د بنو چارو مرستیال وزیر دی په داسې حال کې دا څرګندونې کوي چې د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتونو ترمنځ د خبرو اترو په نوي پړاو کې د هیڅ راز پرمختګ خبر نه دی ورکړل شوی. او د اذربایجان په سرخر باکو کې پرون د اروپایي اولمپیک سیالیو د پرانستې دستوره ترسره شوه. د اروپایي اولمپیک د سیالیو دستوره ولسمشر الهام الیوف د باکو په اولمپیک لوبغالي کې د شاوخوا 18,000 نندارچیانو په موجودګۍ کې پرانسته او نامتو امریکایي سندرغاړي لیډي ګاګا په کې د سولې او یووالي سندرې ویلې. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه.
سلام پختونخوا،
خبرونه مولا اسرار عالم مومند واوریدل. په سلام پښتونخوا کې دا رپورټونه لرو. امریکا د پاکستانی حکومت له لوري د ماشومانو د خیریه ادارې سیف د چلډرن دفتر پر تړلو اندېښنه ښکاره کړې ده. دغه حکومتي ګام د دې هیواد لپاره څه ممکنه اغېز لرلای شي؟
کوم د بین المللي تنظیمونه دی راځي پاکستان کې کار کوي چې دوی سره موږ دغه سره رویه ساتو. دا به ډسکرېج کیږي او هغه فنډینګ چې پاکستان ته راځي هغه ظاهره خبره ده افکتیو.
د بلوچستان او بخښي د پاکستان چارواکي له ځینو قبایلي سیمو بې کوره کړل شوي کسان کورونو ته ستنوي خو چې ستانه شوي دي د هغو څه حال دی؟
کم د مصر چکن واده شوی وي چکن د هغه کم کورونه وران شو هغه 4,00,000 روپۍ فکر چکن د کم واده شوی او واده چکن ته اوسه پر میو کا سلام نه ملو شوی.
د بلوچستان د کوټي شهر چیرمن یا شاروال د صوبایي حکومت لخوا دوی ته د واک او اختیار نور کولو شکایت کوي ک خبره و نه ورې دولسی نو بیا به څه کوي؟
اول خو موږ پر دې باندې دبا واچو که په دې نه ټکې دو بیا به عدالت ته وځو هغه به چیلنج کو که په دې هم نه وسو بیا به موږ ګرد استفا ورکو بیا به چې موږ دلته نه کښېنو.
د دې تر څنګ یو شمېر نور رپورټونه لرو له مشال ریډیو سره اوسه. او سم د خبرونی د فایل رپورت او جو اسلام آباد ته زموږ همکار ریاض مسخیل را سره د ټلیفون په لاندې خبر ده چې د قومي اسمبلی کې د قبایلي سیمو سره تعلق لرونکو استازو د حکومت زخه قومي بجټ کې د فاټا د حصے زیاتولو او په ان اف سی واټ کې دوی ته د برخې ورکولو غوښتنه کړې ده. د خبري د فاټا د قومي اسمبلی غړو پروند په وینا کې کړې دي. دا چې دوی نور څه ویلي ریاض مسخیل تاسو سره کلی وایم که مهرباني وکړي د دې تفصیل را سره شریک کړئ.
جی عبدالحی کاکر ډیر مننه دغه چې کوم خبره تاسو وکړه کوم چې د قبایلی سیمو استازي دی په د پاکستان په پارلیمان کې نو دوی پرون چونکې کوم چې د قومي اسمبلی غونډه چلېدا د جمعې په ورځ دغه دوران د خیبر ایجنسی سره تعلق لرونکي چې کوم حاجی شاجی ګل افریدی دی نو دغه غوښتنه وکړه چې یو خو په این ایف سی اوارډ کې د ټولو صوبو دپاره چې کوم دی برخه ایښودې شوې ده خو په دې کې د قبایلی سیمو دپاره هیڅ قسمه برخه نشته نو باید دغه این ایف سی ایوارډ کې هم د قبایلی سیمو د قبایلی خلکو د ترقی او د خوشحالۍ لپاره ایسه کې خو دي شي دغه رنګ دی په دغه بجټ کې کم 2015 شپاړسم کال د پاره کم وفاقي بجټ وړاندې شوی دی نو په دې باندې هم نیوکه وکړه دی وینا وا چې په دې بجټ کې غریب سړي لپاره هیڅ نه دی خو دي شوی او نه پکې د تیلو نرخونه را کم کړي شو دغه شان نه پکې د ګرانې ده کمولو پکې څه خبره شته بیا چې کوم ایس آر اوز وو یعنی کې چې کوم یو د ادارې د هغې د طرفه به یو خصوصي نوټیفیکیشن جاري کېدو په مختلف وختونو کې د مختلفو مراعاتو دپاره نو د هغې د ختمولو په اړه د الحاج شاجی ګل وینا وه چې باید په دې باندې هم په پارلیمان کې بحث وشي او یو وزیر نشي کولی چې هغه د نیخ په نیغه راشي او یو زوړ طریقه کار چې کوم چلیږي نو هغه ختم
کی صحیح او د دې ترڅنګ د پارلمان قومي اسمبلی کوم غړي دي د فاټا د اغو کې نورو چا خبري وکړه
جی د باجوړ جنسه سره تعلق لرونکي شابودین خان وینا وچه یو حکم خلق بجټ جوړی نو هغې ته دا پته نشته چې په قبایلی سیمو کې یا په قبایلی جنسو کې څومره خلق او په کم حالت کې ژوند تیری نو دغه رنګ هغې د لایلمه په وجه باندې چې کم بجټ جوړ کی د هغې फायदा دغه قبایلی سیمو کې اوسیدونکو خلکو ته نه رسی یا خود داسې وکړي شي چې باید دغه قبایلی سیمې د یو صوبه جوړ کړي شي یا د په خیبر پختونخوا کې شامل کړي شي نو دې سره به دوه شي چې کم از کم قبایلی سیمې به هم په کمی بهیر کې راوستي شي ځکه چې دا وخت یو طرف ته په قبایلی سیمو کې پوهنتونونه نشته کالجونه نشته دغه رنګ تعلیمي ادارې نشته او خوښه 15-16 ماشومان چې کوم دي نو هغه د سکولونو نه بهر دي دا شان هسپتالونه هلته کې نشته سړکونو حالت پلونو حالت ډېر خراب دی لوډ شیډنګ د حد زیات کیږي نو باید چې دې هم نوټس واغستی شي او ورسره چې کم دي نو د اغه چې کم ځوانان دي نو باید چې هغې له روزګار موقع هم پیدا کړی شي
ډیر مننه ریاض خان د تفصیل راکولو تاسو ته شروز غواړم
د مشال ریډیو د خالد اورزه 19 پروګرامونه
د باختر استوري
په پاو کم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا
میډیا او ځوانان
په پاو کم دوه بجو
د مشال پونم
په اته منټه د پاسه دوه بجو
روختیا او درملنه
په دوه نیمه بجو
سروي
په درې نیمه بجو
جمهوریت
په پاو کم سلورو بجو
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلور نیمه بجو
په داسې حال کې چې په اسلام آباد کې د نړیوالې خیریه ادارې سیف د چلډرن دفتر تړل سوی د دغه هیواد د حکومت پریکړه کړې چې د مرستندو ادارو په اړه نوې پالیسي جوړوي د بشري حقوقو ادارو د حکومتي ګام غندلی دی امریکا هم په دې اندېښنه ښودلې ده بشري حقوقو تنظیمونه وایي چې په سختو امنیتي حالاتو کې د خیر شګړې کارونه نه کېږي او اوس د حکومت رویه د دغو تنظیمونو کار نور هم سخت کړی دی د کولایاس رپورت ته بغښو
د پاکستان حکومت ویلي دی چې په دغه هیواد کې غیر سرکاري مرستندوی ادارو په اړه نوې پالیسی به روانه میاشت وړاندې کړي او د هغو غیر سرکاري تنظیمونو پر ضد په کاروایی کوي چې د قانون خلاف ورزي کوي د پاکستان د کورونو چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان دا سرګندونې په داسې حال کې کړي چې د تیرې جمعې په ورځ ناوخته په اسلام آباد کې د ماشومان لپاره کارکونکو نړیوالې خیریه ادارې سیف دی چلډرن دفتر وتړل شو وفاقي وزیر تیر ورځ په خبري کانفرنس کې ویل چې د استخباراتي معلوماتو پر اساس یې سیف دی چلډرن اداري دفتر تړل دي نو موري ویل
دو بین الاقوامی این جی او په اسلام آباد کې بند کړې شو اصل کې د 1300 کالو راسه پاکستان کې د خپل خوخې د ازادې پالیسی را روانه ده او په سونو بهر ملکی این جی اوز به د سزا بیته او قانون دلته کار کوي خو دلته دا هم ویل غواړم چې په دې کې ځنی این جی اوز داسې هم شته چې هغوی ښه کارونه کوي نو د پاکستان حکومت هغوی ته هرکلی وایي او د هغوی مرسته وکوي
سیف دی چلډرن په پاکستان کې له 15 کلونو راهیسې د ماشومانو خیر خیګړې لپاره کار کوي. د بشري حقوقو لپاره کار کوونکي تنظیمونو د سیف دی چلډرن دفتر په تړلو اندېښنې څرګندې کړې دي. په اسلام آباد کې د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن ایچ آر سی پی مشر زهرا یوسف مشال راډیو سره په خبرو کې ویل کچې حکومت سره ثبوتونه وي نو هغه دې مخې ته راوړي.
موږ د دې غندنه کوو. دا د افسوس خبره ده چې په پاکستان کې داسې پریکړه شوې ده. داسې هم ویل کېږي چې د نورو نړیوالو موسسو خلاف په کاروای کېږي، خو حکومت د دې خبرې سپیناوی نه دی کړی چې ولې د دغو تنظیمونو خلاف یې کاروای کړي. کچې غیر سرکاري ادارې د ریاست پر ضد کار کوي نو دا یې پاړه ثبوتونه وړاندې کول پکار دي.
زور یوسف زیاته کړ چې په پاکستان کې له مخکې نه غیر سرکاري تنظیمونه په سختو حالاتو کې کار کوي. دغه تنظیمونو ته د وسلوالو لخوا هم ګواښونه دي او بیا حکومت هم داسې رویه خپله کړې نو په دې کې ادارو ته کار کول ډېر زیات مشکل شي. په اسلام آباد کې د یو غیر سرکاري تنظیم عورت فاونډیشن کارکوونکی آسم ملک وای چې په مجموعي توګه سیف دی چلډرن دفتر تړلو سره نورو تنظیمونو ته ښه پیغام نه ځي. دا زیاته کړه
دوی د خیر خیګړې کار چې کوم دی دوی کار ښکاري. حکومت په سطح باندې تاسو پته دی چې زموږ چې کوم نظام دی دا نظام چې دومره یې د لوپ هولز دي چې هغه خیر خیګړې چې کوم پیسې دي کوم کارونه هغه ته نه راځي. ظاهر خبره چې د شګن تنظیمونه چې کوم د بین المللي تنظیمونه دی راځي پاکستان کې کار کوي دوی سره موږ دغه سره رویه ساتو دا په ډسکرج کیږي او هغه فنډینګ چې کوم د فارن اکسچیکر هم یو ګڼ تعداد چې پاکستان ته راځي هغه ظاهر خبره او دلته کې کوم لکه دغه سیکټر کې کوم خلک انوال دي کوم والنتیرز هم پکې شته نو هغه ته باندې به ډېر زیات اثرات د اوسې راځي.
بلخوا په لندن کې سیف دی چلډرن ادارې مشال لري ته په را لګري خبر پاڼه کې ویری دي چې د پاکستان حکومت بغیر له نوټس د دوی دفترونه تړلې دي. دوی وایي چې د ادارې ټول کارکونکي پاکستانیان دي او تیر کال په دغه هیواد کې 4 میلیون ماشومانو ته د صحت او تعلیم د اسانتیاو ترڅنګ خوراکي توکي رسولي دي او دا هر څه د حکومتي ادارو په مرسته کړي دي.
د ګلایاس رپورت مو اوریدي. په داسې حال کې چې په روسیې کې د جنوبي وزیرستان په ځینو سیمو کې د فوج او وسلوالو طالبان ترمنځ نښتې زیاتې شوي، حکومتي سرچینې وایي په داسې یو نښته کې د طالبانو یو مهم قومندان شامی مسعود وژل شوی دی. د پاکستان استخباراتي چارواکو او خپل د وسلوالو طالبانو سرچینو هم د نوموړي د وژل کېدو خبره کړې ده. د دې هیواد د داخله چارو وزارت د شامی مسعود د خسر قیمت 2 کروڑ روپۍ مقرر کړی وو. تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو همکار وبخشي له ډیر اسمل خان د مشال ریډیو همکار سیلاب مسعود راکوي.
په ډیر اسمل خان کښې او د پاکستان په ستر پنډغولي اسلام آباد کښې د خفیه ادارو چارواکو مشال ریډیو ته ویلي دي چې د مسعود طالبانو مهم کمانډر شامی مسعود یوه هفته مخکې سره د شپږو نورو طالبانو وژلی شوی دی. د مشال ریډیو پر هفتې په سویلي وزیرستان کښې د طالبانو دوو نورو نږدې معتبرو ذرایع هم د دغې خبرې پخلی کړی دی. دا ذرایع وایي چې په پیښه کښې 9 نور طالبان پر ارژلی شوی هدی. ذرایع دا هم واضح کړه چې شامی مسعود او د هغوی ملګري طالبان د روانې میاشتې په 8 نیټه هغه وخت پر ارژلی ووژل شول چې کله د 15 نه تر 1.5 پورې طالبانو د شامی مسعود په مشرۍ کښې د سویلي وزیرستان لده په سیمه کښې د امنیتي فورسز پرې غل په چک پوسټ برید وکړلي. دغو ذرایع دا هم راوښول چې د شامی مسعود او د هغوی د ملګریو د مرګ باعث د توپ هغه غونډوری وه چې کوم د امنیتي فورسز د توپخانې سرتیریو د پیښې ځای ته وردغلی وه. ذرایع دا هم زیاتوي چې په دغې برید کښې یو ځانمرګي طالب ځان هم الوزولی وه چې په نتیجه کښې یې د امنیتي فورسز 11 سرتیري مړه، 3 پررژلي او یو ټینک هم سوځېدلی وه. یاده دې وي چې د دغې برید او مرګ ژوبلې په باره کښې د پوځ د مطبوعاتي څانګې ډایرکټر جنرل له طرفه چې د میډیا خبریالونو ته کوم برېښنایي لیک ورلېږلی شوی وه، په هغه کښې د وژلیو طالبانو او پوځیانو شمېر بلترتیب 19 او 9 وښولی شوی وه. په دغې رنګ د مسعود طالبانو وایوند یو طالب مړ او 3 پر ارژلي منلي وه. دا د یادوي چې شامی مسعود د طالبانو د لده سب ډویژن امیر او د مسعود طالبانو موجوده امیر خان سید مسعود نږدې څنګښتي او د حکومت پاکستان وزارت داخلات د سر قیمت 2 کروڑ کلدار مقرر کړای و. دا د یادونه وړ ده چې د مسعود طالبانو 4 ستر امیرون کمانډرون بیت الله مسعود، ولی الرحمن مسعود، حکیم الله مسعود او قاری حسین مسعود د امریکې بیا و بازا جزونو په بریدونو کښې له اول وژلي شوي دي. خوشامی مسعود واحد مهم کمانډر و چې د پاکستانی پوځ سره په مځکني جګړه کښې یې سا ورکړله. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
مشال راډیو، ستاسو په خوښه، ستاسو په ژبه.
د بلوچستان پلازمینې کوټې د بلدیاتو چیرمین یا شاروال دړکه ورکوي چې که صوبایي حکومت دوی ته واک او د پرمختیا کارونو لپاره پیسې ورنه کړي نو دوی به د دې پر ضد عدالت ته ولاړ سي. ډاکټر کلیم الله چې سیاسي تعلق یې له واکمن پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ سره دی، مشال ریډیو ته وویل که یې غوښتنې ونه منل سوې نو کیدای سي دوی استعفاګانې هم ورکړي، خو د بلوچستان د بلدیاتو وزیر بیا ټول تور په بیوروکراسي لګوي. تفصیل له کوټې نیاز مسخر راکوي.
د کوټې شاروال یا میر ډاکټر کلیم الله مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې صوبایي حکومت دوی ته اختیارات او پیسې نه ورکوي.
کار کوون، سړکان، روډونه، عمارتونه جوړون او د عوام کار، د عوام د چوکاټو پورې د دې مسئلې حل کوون، دا زموږ کار دی، بلدیاتي ادارو کار دی او د اسمبلی کار صرف قانون سازی ده او آئین دغه آئین یو آرټیکل دی، یو سل چې دغه انتظامی مالی او قانونی کشنی امور بدا گرد و دی طور کو استعی کار کرن سوزی دا، لیکن بدبختانہ تو نالی ایم ایم پی جوڑی، ایم این اے جوڑی، فلانام کی فلانام کی.
ڈاکٹر کلیم اللہ پتہ اڑا زیادہ تکڑا
چی مجھ میں نو خوش نو تے برنا کہ پرسا تکلیف ہوئی را کوئی زم ست پر مزر آوزا ما خوی بل خپل کار کو پاگی لگیا نا اس دے لکا پاکر چیز نین کئی چیز پلانای شوی ما دلش پیسی راک الگ دا پیسی خوزمای دی ما دا پیسی زمای دی دا ستانه دی دا ډیولپمنٹ پیسې دا زما ده دا سان نه ده.
د کوټي دویم شاروال یا ډیپټی میئر یونس بلوس په دغه اړه ویل
ڈاکٹر صاحب سربراہی باندھا داگر دا بلوچستان چیئرمین، وائس چیئرمین، میونسپل کمیٹی چیئرمین ہونا داگر دا مجھ راہو گشتی یا مندل تا صلاح ہو کچھ بھائی آیا دا خونو ربڑ اسٹیم کو مجھ نے جوڑی جو مجھ عوام توقعات تی عوام مجھ سے ریلیف فوری گواڑی اور بیا چی کم اختیارات چی کم آئین پاکستان چی 18 امینڈمنٹ سوئی دی پاگا کی از مجھ شیر جوڑی جی ترقیاتی مت کے 33% نو آگا 17 ارب روپئے دی 33% پیسہ باندھ راکی مجھتے.
خو بلخوا د بلوچستان حکومت د شاروالۍ یا بلدیاتو محکمې وزیر سردار مصطفی خان ترین بیا وایي چې صوبایي حکومت د ستونزې حل لپاره لګیا دی، مګر د ده په خبره لوړ رتبه افسران او ځینې د اسمبلی غړي په دغه لړ کې خنډونه دي. نوموړي زیاته کړه
زه دا وایم چې دا اختیارات چې دوی به ولاړ شي وزیر اعلام د هغه خوښه ده او د هغه اراده ده، لیکن افسرشاهي چې ده هغه د پرمختګ نه غواړي. د صوبایي اسمبلی څه ممبران چې دي هغه هم د دې پاکي نه، چونکې هلته که دا پیسې کټېږي هلته د دوی شیر کمېږي.
خو د کوټې شاروال ډاکټر کلیم الله د ستونزې نه حل کېدو په صورت کې وایي
موږ دا دغه کړی ده چې اول خو به موږ پر دې باندې دبا واچو، که په دې نه ټکېدو بیا به عدالت ته وځو، هغه به چیلنج کړو، که په دې هم نه وسو بیا به موږ ګرد استفا ورکړو، بیا باید چې موږ دلته نه کښېنو، بیا ولیله کړو چې ته یې پوهېږئ، ستاسې انتظامیه پوهېږئ، موږ د منځه وباسو.
یاد دوی بلوچستان په ملکی اوله صوبه و چې تیر کال 2014 کې د شاروالیو ټول ټاکنې تر سره ورسولې، خو اوس په دغه صوبه کې د منتخب شاروالو لخوا اختیار او پیسې نه لرلو ګیلې رامنځته شوې دي.
د ریاض مسخیل د خبر ایجنسی د تیرا میدان خلک شکایت کوي چې ډیره موده وسوه چې خپلو سیمو ته ستانه سوي خو حکومت هیر کړي دي او دلته په پرمختیایي کارونو لاس نه دی پوره کړی. دوی وایي چې په تیرا میدان کې د جګړو په وخت کورونه سوځول سوي او دلته اوس د سکولونو او د سیاحت اسانتیاوې نه هم نسته. خو بیا د خیبر انتظامي چارواکي وایي چې د خیبر ایجنسی د متاثره سوو خلکو مرسته کول د دوی لومړنۍ ترجیح ده. په دې اړه د فرهاد شینواري رپورټ اورو.
د خیبر ایجنسی د تیرا میدان خلق وای چې حکومت دل تروسا د بیا بحالی کارونه نه دی پیل کړی. د دوی پوینا دلته د وسلوالو ډلو ترمنځ د جګړو په وخت په سلګونه کورونه سوځول شوی او تعلیمی ادارې هم ویجاړې پرتې دي او د صحت او سرکونو اسانتیاوې نه لري. په دې حق لا د تیرا میدان سیمې او تن نورخیل پرې د مشال ریډیو ته وای
خو موږ دا عرض کوو چې موږ
علاقہ سروے وشی کم کورن کی ویرون شوی ری کم سرکن کے نشتہ رہے دی بجلی نظام کے نشتہ رہے دی اوبو نظام کے خراب شوی رہے وہ سرکن کے برابر شی ویسرا چے کم اور کم سکولون دی سکولون کے خراب شوی ری دی سکولون بندوباسن وشی
او د تیرا میدان یو بلتن سید گل پردے وای
پ پورا وادی تیرا کے چکن ہسپتال بالکل چکن دا نشتہ رہے کم دے مسرا چکن وادی شوی وے چکن دا کم کورن ویرون شو اغا چلور لا کر روپے فیو کر چکن دا کم وادا شوی وا وادا چکن تو سے پر می وک اسلام نی ملو شوی نو مودا مطالبا کو چے مودا کورنا چکن ویرون شوی دی ڈر غڑ تا ونم شوی ز پلی شوی خالق دی نو میرا بنی اوگڑے شی دا شوی نا چکن ملا ملو شی بلکہ اعلان کے دم حاکم دے
او د تیرا میدان یو بلتن محمد اکبر وای چے دل خلق تا ډیر مالی زیانونه رسیدلی دی او کاروبار او دکانونه ختم شوی دی
د کروڑونو په نسبت باندې بکې ته ون نشوی دی خلکو چا میډیسن دکون نو د چا دغه تجارتی دکون نو د چا د کریانې دکون نو د چا د سپیر پارت وو حتی دا چې وو داسې 2000 دکون نو نو دا غي سره وعده وکړلې چې ان شاء الله چې موږ به توسل د دغه په وس کې څنګه سم مدد خو به سره لازمن کوو کوم کمال یو نو مکمل خو خود نشته چې څنګه سم نشته
خو بیا د خیبر جنسی پولیټیکل ایجنټ شهاب علی شاه وای چې حکومت غواړي چې د خیبر جنسی د متاثر شو ټول خلکو ورځنی ژوند په سمه توګه بحال کړي او ستونزې هوارې کړي
نو دلته د حکومت دا ترجیح ده چې څومره ضروري چې مونږه د نارمل لایف د خلک بوزو کده دی زندگی چې د عام رواجو د قانون لاندې شي دی کس اکنامیک ایکټیویټی بند شوی دا چې هغه خلاص شي دی کس سکولونه هسپتالونه څومره سہولیات ادارې دي چې دا بحال کړي شي اور سره دلته وران چکم کورونا دی خلکو د هغه سروې ان شاء الله په یو کمیټې صورت کې هغه به هم شروع کیږي
یا د دې وچ په 2013 کال کې په تیرا میدان کې د تحریک طالبان پاکستان وسلوال ډلې او حکومت پلوه وسلوال ډلې انصار الاسلام ترمنځ د سختو نښتو په نتیجه کې په زرګونه خلک بې کوره شوي وو فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی
هلته په کورم کې د ځوانانو سازمان کورم سټوډنټ ارګنایزیشن په خلکو کې د زده کړو په اړه د پوهاوي پیدا کولو لپاره یو کمپاین پیل کړی دی دغه مهم به تر لس ورځو پورې دوام ولري دوی وایي کور په کور به ګرځي او خلک به هڅوي چې خپل ماشومان سکولونه ته ولېشي نور حال تاریخ کورک ځای راکوي
په کورم ایجنسی کې د کورم سټوډنټس ارګنایزیشن په نامه د تعلیم یافته ځوانانو یو تنظیم لخوا د تعلیم په اړه د خلکو شعور رابیدارولو یو مهم شروع شوی دی د تنظیم غړو په خبره د زیارت ورځې نه شروع شوی دغه مهم به تر لسو ورځو پورې جاری وي د تنظیم مرکزي مشر وحیدالله بنګش مشال لډیو ته وویل دوی به کلی په کلی او کور په کور ځي او خلکو ته به درخواست کوي چې خپل ماشومان په سکولونو کې داخل کړي او ورته تعلیم ورکړي
نو دا مخصوص یرا موخلی لکی کی کور وکو او خپل بچی تا او دی لکی خلکو کی دا یو اویرنس پیدا کړی دا غوی روزی او قلم اور اوچات کی دا دنیا ته وخی ته مو دشتګر نه بلکی مو قلم خو مو علم خو او مو تعلیم خو
دا تنظیم مشر زیاده کړه پسیمه کی مهم د شروع کولو یو غټ مقصد دا هم دی چې هغه خامیانې مونږ په ګوته کړو چې د کم لوجی دلته کې تعلیمي وزه خراب شوی دا د منځنی کور مې محمد یوسف مشال لډیو ته ویل خلک داسشتا چې هغه په دې نه دی پوها چې تعلیم څه اهمیت دی د ویل بسیمه کې تعلیمی کمپاین په شروع کولو دوی د تنظیم غړو شکریا ادا کوي او زیاتوي چې د دوی سیمه د تعلیم په میدان کې ډیره وروسته پاتې ده نو په کار دی چې د سیمه ماشومانو په تعلیم کې هم مرسته وشي
دا مو وختونه نه زیاد د صرف د ډیجیټل کمپاین پر راشه محدود نه چې دوی د سینار جوړي په کوم جنسه کې او دوی د مختلف نور اکټیویټي کې سره سره
کورما کې د تعلیم مخکمه د ریکارډ تر مخه په سیمه کې د سرکاري سکولونو شمیره شاوخوا پنځنیم سواده چې پکې د سلو نه زیات سکولونه د تراګری ښکار شوي دي تاریخ ورغزه مشال رادیو په خبر
تاسو مشال رادیو ری سلام پښتونخوا خبرونه ده او سم لښمنی سر سم به راځي د نازی اقبال په ځکه سندره درته ورو
مینا چی پچاو ور دین کړم ورته پلار د ظلم دې کنه دې دوزخ کې په پسرو لمبو سوځي کې جفا کار د ظلم دې کنه دې مینا چی پچاو ور دین کړم ورته پلار د ظلم دې کنه دې دوزخ کې په پسرو لمبو سوځي کې جفا کار د ظلم دې کنه دې د ظلم دې کنه دې
Oh, oh, oh.
د نازی اقبال په ژغ کې سندره اورېدا. سلام پښتونخوا کې نه نیمه بجې سوي دي او راځي چې له اسرار له مومنده د خبرونو لنډیز واورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي دوی په پاکستان کې د نړیوالو خیریه او نورو غیر حکومتي ادارو پر ځپلو اندېښمن دي. د بهرنیو چارو وزارت همداراز پرون په خپل یو بیان کې زیاته کړې چې د ماشومانو د خیر ښېګڼې نړیواله اداره سیو دی چلډرن یو له هغو ادارو ده چې له اوږدې مودې راهیسې خپل کار په شفافه توګه پر مخ بیایي او له نږدې څخه د پاکستان حکومت سره همکاري کوي. د رسول هغو چې له تېر زیارت په ورځو پاکستان حکومت د ماشومانو د خیر ښېګڼې نړیوالې ادارې سیو دی چلډرن ته په هیواد کې د کار درولو امر وکړ او دفترونه یې ورله وتړل. یو چارواکي په یاد ادارې تور پورې کړی چې د پاکستان ضد فعالیتونه کوي. د مسعود طالبان یو قومندان شابې مسعود سره د نورو شپږو ملګرو وژل شوی دی. د پاکستان استخباراتي چارواکو د طالبانو سرچینو پر مسل دوته ویلي چې دغه پیښه یو اونۍ مخکې رامخته شوې وه چې پکې و نور مشکوک وسلوال جوبل شوی هم دي. شابې مسعود د لدا ډیویژن د طالبان امیر وو او پاکستان حکومت د سر قیمت 2 کروڑ روپۍ خو دی وو. د خبر ایجنسی د تیرا میدان اوسیدونکو له حکومت غوښتل چې دوی وران کړل شوي کورونه هسپتالونه بازارونه دې بیا ورله جوړ کړي. نن له مشالو سره په خپلو خبرو کې د یادې سیمې مشرانو ویل چې د وسلوالو ترمنځ نرخطو له کبله دوی کورونه تعلیمي ادارې او هسپتالونه ړنګېدلي دي او له دوی په خبره حکومت د هر څه درغولو خپله ژمنه تر دې دمه نه ده پوره کړې. د افغانستان د ملي امنیت ریاست د ننګرهار ولایت لپاره د طالبانو لخوا د ټاکل شوي والي د وژل کېدو خبر ورکوي. د ملي امنیت ادارې رئیس رحمت الله نبیل پرون په یو بیان کې ویلي دي چې د طالبانو د ننګرهار والي مولوی میر احمد ګل پرون د پیښور په سپینه وړې سیمه کې د نامعلومو کسانو په ډزو وژل شوی خو پاکستان حکومت او طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان طالبانو شورا د روژې په مبارکه میاشت کې د اوربند وړاندیز کړی دی. د عالمانو د سراسري شورا یو مشر مولوی عطاالله الدین پرون مشرډو ته ویل چې دیني عالمانو هم له حکومت او هم له طالبانو څخه د اوربند غوښتنه کړې او د روس لخوا د ایران د اټومي پروګرام په اړه د خبرو ګډونوال وایي چې د تهران او شپږو لویو قدرتونو ترمنځ د خبرو اترو بهیر سخت ټکنه شوې دی.
اسرار لمومند چې خبرونه لنډیز وړاندې کړ. داسې پاکستان مطبوعات نن په خپلو ادارو کې سلی کړي. سراج زهیر لوستي او دا رپورټر علي شلې دي.
نن ایکسپریس روس پانه خپل ادارې کې وایي کسه هم یو خوا په پاکستان کې د ترهګرو پر ضد ضربي عذب په نوم عملیات روان دي، نو بل طرف ته د وسلوالو له خوا د قانون نافذ کوونکو ادارو د اهلکارانو سره نښتې هم دوام لري، کوم چې د فکر وړ خبره ده. د ادارې په وینا د روسيو کې په پیښور کې په پولیسو ګاډي ځان وژونکو حمله او په کوټه کې د ډزو په پیښه کې ځینې اهلکاران وژل شوي دي. ادارې مخکې لیکي چې په داسې صورتحال کې به د پاکستان قانون نافذ کوونکو ادارو له نور هم سخت اقدامات کول وی، ځکه چې کوم عملیات روان دي د هغې عکس العمل به خامخا مخې ته راځي. نو په کار ده چې په خاریو سیمو کې رینجرز او پولیس نور بیدار شي او د ترهګرو او وسلوالو پر ضد عملیات تند او سخت کړي چې دارنګ دا خاوره له وسلوالو پاک کړي شي. بل پلو جنگ ورځپاڼه خپلې ادارې کلی کې چې تیر ورځ کراچۍ کې د اپیکس کمیټې غونډې دوران د رینجرز مشر خپلو تازه انکشافاتو کې ویلي، هر کال کراچۍ کې 225 ارب روپۍ په غیر قانوني طریقو د خلکو نه اغستل کیږي، کوم چې د هدفي وژنو او ترهګرۍ په ګډون مختلفو جرمونو د پاره کارولې شي. دریا مخکلي کې چې دا پیسې د غیر قانوني کار پارکینګ، شادي حالونو، منشیاتو، میچ فکسینګ، زکات او فطرې او د غرنګ په زمکو د قبضې په ګډون یو شمېر ذریعو نه ترلاسه کیږي او د دې کې د جرایم پیشه خلکو سره سره د سند د با اثر شخصیتو او ځینې سیاسي پارټو د مشرانو برخه هم دی. دریا زیاتوي چې یو طرف ته حکومت د جرایم پیشه خلکو خلاف د اپریشن خبرې کوي، نو بل طرف ته د دغه خلکو مالی مرستو او درولو د پاره لومبه ګام هم نه لري پورته کړی شوی. چې اوس دا هر څه مخې ته راغلل، نو حکومت له پکار دی چې تر ټولو اول د غیر قانوني پیسو مخنیوي وکړي او دې لړکې دی واضح پالیسی جوړ کړي او هغه کې دی د هیڅ مخ ملازا و نه کړي چې دارنګ د دې غیر قانوني کار مخنیوي وشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکای ورسپانی واشنگتن پوسټ په مقاله کې پر دې بحث کړی دی چې پاکستان د ماشومان لپاره د کارکونکو نړیوالې ادارې سیف دی چلډرن دفترونه وتړل. بلبل د بشري حقوقو لپاره کارکونکو نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ په افغانستان کې د خبريالانو په وړاندې پروتو ستونزو ته کتنه کړې ده. بوریوال کاکړ د دې دواړو مقالو لنډیز وړاندې کوي.
واشنگتن پوسټ ورسپانې د مقالې په فایل کې لیکلي دی چې پاکستان د پنځم به پورز په اسلام آباد کې د سیو د چلډرن نومي امریکایي ادارې دفتر وتاړي او کارکونکو ته 15 ورځې وخت ورکړ چې له پاکستانه ووځي. د ورسپانې په لیکنه د پاکستان د کورنیو چارو وزارت پر دې اداره تور پورې کړی چې د پاکستان پر ضد فعالیت کې لاس درلود. ورسپانې د پاکستان د کورنیو چارو د وزارت د چارواکو له خولې لیکلي چې دوی له مودې راهیسې د دې ادارې د کارکونکو پر فعالیتونو نظر ساتلی او له هغه وروسته یې دا پریکړه کړې ده. سیو د چلډرن نومي د ادارې بیا په یو بیان کې ویلي چې دوی په پاکستان کې 1200 کارکونکي درلود چې ټول پاکستاني وو او یو بهرنی هم پکې نه و. په دې بیان کې ویل شوي چې دوی د پاکستان پر دې پریکړه کلک اعتراض لري او په اسلام آباد کې د دې ادارې د دفتر تړلو دوی ډیر اندېښمن کړي دي. سیو د چلډرن یعنی ماشومان وژغوري دا اداره د نړۍ په 160 هیوادونو کې د غریبو او بېوزله ماشومانو لپاره کار کوي. د دې ادارې لخوا خپور شوی بیان زیاتوي چې دوی په پاکستان کې 15 کاله کار کړی دی او تیر کال یې هم د پاکستاني وزارتونو په همکارۍ له 4 میلیونه ماشومانو او د هغوی له کورنیو سره مرستې کړې. بل پلو د بشري حقونو لپاره د کارکونکو نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ لخوا یو داسې مقاله خپره شوې ده چې پکې په افغانستان کې خبريالانو ته پر پیښو ستونزو بحث شوی دی. مقاله لیکي چې په افغانستان کې د مطبوعاتو پر ضد د تشدد تر ټولو تازه پیښه د جون پر 10 نیټه په جلال آباد کې هغه وخت وسوه چې د پژواک خبري اژانس د دفتر په ور کې بم وچاو دی. مقاله لیکي چې که څه هم افغان حکومت د مطبوعاتو پر وړاندې د تشدد د څیړلو لپاره کمیشن جوړ کړی خو خبريالان د بیان ازادي قانون لنه پلي کېدو سر ټکوي. مقاله لیکي چې په افغانستان کې خبريالان د افغان چارواکو ملیشو زورواکو او وسلوالو ټولو لخوا هم زورول کیږي او هم له خطر سره مخامخ دي. مقاله د یو نظر پوښتنې پر اساس لیکي چې 80% خبريالان وای د بیان د ازادۍ لپاره حالات یا خطر پخوا ډیر خراب شوی دي او یا هم پر هغه ځای ولاړ دي. د مقالې په لیکنه په دې هیواد کې خبريالان پر دې سربیره له ستونزو سره مخامخ دي چې حکومت په وار وار ویلي چې د مطبوعاتو د کارکونکو پر ضد به د تشدد مخه نیسي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د افغانستان د عالمانو شورا د روژې په مبارک میاشت کې د اوربند وړاندیز کړی دی. په داسې حال کې چې طالبانو استازو په وروستیو څو اونیو کې په څو غونډو کې له افغان سیاستوالانو سره غیر رسمي خبرې کړې. دیني عالمانو له افغان ولسمشر اشرف غني سره په خپله پرونی کتنه کې د اوربند وړاندیز وکړ خو حکومت او سوالو مخالفینو تر اوسه په دې اړه غبرګون نه دی څرګند کړی. په دې اړه تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
د دینی عالمانو شورا وړاندیز کړی چې د جګړې ښکیل اړخونه د روژې په مبارکه میاشت کې اوربند وکړي. مولوي عطا الله لودین وایي د هیواد دینی عالمانو دا غوښتنه له ولسمشر اشرف غنی سره په کتنه کې مطرح کړه. ښاغلی لودین چې له ولسمشر سره تر کتنې وروسته له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې زیاته کړه له مخالفینو څخه هم د اوربند غوښتنه وشوه.
په مخالفینو باندې موږ غوښتل چې باید جنګجو چې همدارنګ دولت هم غوښتنه وکړه چې د شلې قانون کې څومره تېزي امکانات په لاس کې ده چې شل حاضر قانون کې امنیت راشي.
د روژې د مبارکې میاشتې پایل ته له یوې اونۍ کم وخت پاتې دی خو څرګنده نه ده چې د هیواد د دینی عالمانو د اوربند وړاندیز ته به افغان حکومت او طالبان چې د وسلوالو مخالفینو تر ټولو لویه ډله ده څه ځواب ووایي. د عالمانو شورا له دې مخکې هم په بېلابېلو مناسبتونو په هیواد کې د جګړې د بندېدو غوښتنه کړې خو وسلوالو مخالفینو دا شورا په دولت پورې تړلې شورا بللې او دې وړاندیزونو ته یې اهمیت نه دی ورکړی. مولوی عطا الله لودین په دې اړه وایي
د مولوی شورا د خپل مکلفیت لري چې د منبرو د لارې نه د اجتماعات د لارې نه د شورا د دولت مصالح مخالفینو ته ورسوي. دا پیغام ور مور ثوري احمد دولت طرف ته وایي دی او هم د مخالفینو خاطر نو دا چې د اجرایي صلاحیتونو او قوتونو نشته دی د تسجیل طرف نه دی. د دې پیغام دی او ابلاغ دی دا چې حکومت څنګه ودا توجه کوي او مخالفین و تفکر سره ګور دا هغه پر تعلق
مولوی عطا الله لودین هم دراز وویل د روژې په میاشت کې به د سولې د تبلیغ لپاره د جمعتونو لاره یو پراخ کمپاین پیل شي. د هواد دینی عالمان د اوربند غوښتنه په داسې حال کې کوي چې په دې وروستیو کې د وسلوالو طالبانو په دریز کې بې ساری انعطاف لیدل کیږي. نږدې یو اونۍ مخکې د ناروې په پلازمینه اوسلو کې د ښځو د حقونو له فعالانو سره او ورپسې سمدستي وروسته په دوبۍ کې د ولسي جرګې له څو تنو وکیلانو او سیاستوالو سره غیر رسمي خبرې ښیي چې د طالبانو دریز د پخوا په پرتله خورا نرم شوی، خو د جګړې په ډګر کې د پسرلي له پیل سره سم خونړیو حملو ته زور ورکړی.
احمد تکلو چې رپورټ وړاندې کوي. د ورسپانې واسټری جورنال په مقاله کې راغلي ایران په افغانستان کې طالبانو ته وسلې او مالی مرستې ورکوي. د مقالې لوکینګ کې په خبره کې سم طالبان له اوږدې مودې راهیسې د پاکستان مځکه د وسلوالو د روزنځای په توګه کاروي، خو اوس افغان او غربي چارواکي تور لګوي چې ایران د خپل انقلابي ځواک په وسیله د طالبانو د یو مهم اتحادي په توګه مخې ته راځي. د مقالې غټې برخې له اسرار عالم مومند اورو.
ورسپانه وال سټریټ جورنال د افغانستان په مرکزی برخه کې د عبد الله نوم یو طالب قومندان لخلیلی کی چې کله هغه ته د وسلو ضرورت وي نو هغه ایرانی او مرستندوی ته ورزی څوک چې دوی ته د میشت پر سر 1500 ډالر تنخوا ورکوي. دغه په خبره ایران دوی ته هر هغه څه ورکوي چې دوی ورته اړتیا لري. افغان او غربي چارواکي وایي ایران په افغانستان کې طالبانو ته د وسلو او مالی مرستو ورکول زیات کړي دي او وس ورته روزنه هم ورکوي چې ورسره د افغانستان کمزور امنیت له خطر سره مخ شوي. د چارواکو په خبره تهران د دې لپاره د طالبانو ملاتړ کوي چې په افغانستان کې د امریکا د اغیز او د داعش وسلوال ډلې د فعالیتونو مخه ونیسي. په مقاله کې دا هم راغلی دی چې د طالبانو لخوا جاریهانه پوځي عملیات او د سولې پر لور تګ داسې شکونه پیدا کړي دي چې کېدې شي ځنې غړي یې بیا په واکې راشي. ایرانی چارواکو پر دې اړه ورسپانې ته لڅویلو ډډه کړي، خو ایران په وار وار له غربي او افغان چارواکو سره په خبرو کې ویلي دي چې طالبانو ته هیڅ قسمه مرستې نه ورکوي. په مقاله کې راغلي دي د طالبانو او ایران ترمنځ راپورته کېدونکو اتحاد په افغانستان او منځي ختیځ کې د اوباما انتظامیه ته خنډونه جوړوي او دا په داسې حال کې دا چې امریکا غواړي د کال 2018 وړاندې په مکمل توګه د طالبانو رول ختم کړي او هغه ځکه چې امریکا پلان لري د راتلونکي کال تر پایه پورې له افغانستان خپل پوځونه وباسي. په مقاله کې راغلی دی چې سپینه ماڼۍ د تهران د اټومي پروګرام پر سر د نړیوالو طاقتونو او ایران ترمنځ په دې میاشت کې د کېدونکو خبرو ملاتړ کړي. ځینې کارپوهان پر دې هم نیوکې کوي او وایي کچېرې په ایران لګیدلې بندیزونه لرې کړل شي نو کېدای شي چې له دې سره تهران د دې جوګه شي چې په افغانستان او منځي ختیځ کې خپل پراکسي جګړه پر مخ بوزي. او چارواکي وایي کچېرې د سترو طاقتونو او ایران ترمنځ د تهران پر اټومي پروګرام کوم تړون کیږي او له ایرانه بندیزونه ختميږي نو کېدای شي چې تهران له طالبانو سره خپلې مرستې لا پسې زیاتې کړي. دغه په خبره په ټوله سیمه کې د ایران له خوا له یاغیانو وسلوال ډلو سره ملاتړ مخ په زیاتې دوده. یو بل چارواکي وایي چې د ایران له خوا د طالبانو ملاتړ د هغه جاریهانه میشن کړی دا چې تهران په یمن، شام، عراق او لبنان کې پیل کړي. امریکایي چارواکو په خاص توګه د ایران او طالبانو ترمنځ د نږدو اړیکو په اړه لڅویلو ډډه کړي، خو ویلي دي چې د ایران لخوا د سیمې د بې ثباته کولو په اړه د دوی اندېښنې پر خپل ځای دي او له نوې سفارتکارۍ سره به پکې هیڅ بدلون را نشي.
لکه څنګه تاسو سره رمزخه واوریدل د وال سټریټ جرنل رپورټ دی چې د ایران سپه پاسران له طالبانو سره مرستې کوي. دا د وال سټریټ جرنل ورسپانې رپورټ و. خو په دې اړه باندې زموږ همکار احمد چبر د ایران له چارو سره له آشنا څېړونکو عیسی ستانکزي سره خبرې کړې او لومړی دا پوښتنه کړې ده چې څرنګه ممکنه ده چې ایران پر سنی طالبانو اعتماد وکړي او له هغوی سره مرسته وکړي.
هو دا د ایران سیاست هم دغه و کنه چې چیرته په افغانستان کې یوازینی څوک چې د امریکا سره چې د ایران دښمن حسابېږي که مقابله کوي سي یا ایران امریکا ته مساهمت کوي سي حتی طالبان دي، که څه هم ایران او طالبان هم خید نه لري، خو دا واقعیت ده چې په تیرو کلونو کې په ظلمو دا ثابته شوې ده چې د ایران حکومت په تیره بیا سپاه پاسداران له طالبانو سره مرستې کړې دي او د یو حربي په توګه د امریکا د ناکامولو لپاره استفاده ترې کړې ده.
تاسو ویل سي ایران له طالبانو سره مرستې کوي او د دې له خاطر مرستې کوي سي امریکایي ځواکونه په افغانستان کې دي. امریکایي ځواکونه له افغانستانه وتلي، محارب قواوې وتلي دي او نور قواوې هم ټاکل شوې ده چې په لند راتلونکو کې له افغانستانه ووزي، نو بیا ولې ایران افغانستان کې به سب باتې تلمن وهی کچرته دا خبر رښتیا
ایران په مجموع کې غواړي یو مطرح قدرت په توګه په سیمه کې ځان مطرح کړي چې افغانستان نیول تر لبنان او سوریه او عراق پورې غواړي خپل نفوذ دې منطقې کې وساتي او که څه هم بهرنی ځواکونه یا امریکایي ځواکونه له افغانستان وتلې دي خو د امریکا بریا په افغانستان کې د امریکا بریالیتوب حسابېږي او دا چې ایران نه غواړي او هغه نوې دیموکراسي په افغانستان کې راغله ده او هغه د امریکا مرسته چې غواړي دا په دې ډول القا کړي چې ګوکې دا مرسته یا دا دیموکراسي په سمه نه دی روانه د افغانستان خلکو په ګټه نه دی نو اصلا د حکومت د خرابولو لپاره یا د نوې دیموکراسي د خرابولو لپاره چې هر څومره صدمه رسیږي په حقیقت کې دا صدمه په یو ډول امریکا ته هم رسیږي که څه هم امریکا مستقیما فزیکي حضور ولري یا ونه لري امریکا د افغانستان د حکومت اصلي ملاتړ کوونکی ده نو دغه حیثیت او اعتماد د گزار ورکولو لپاره هم ایران طالبان سره مرسته کوي او غواړي دغه پروسه ناکامه کړي او بل دا چې خپل نفوذ غواړي ثابت کړي غواړي امریکا ته وخیي چې
کچرته بیا هم امدا خبره حقیقت ولري چې ایران له طالبانو سره مرسته کوي آیا د ایران هغه ورځ نه ورپیا دی چې کله د طالبانو رژیم په افغانستان کې او طالبانو سرحد تخپل ځواکونه استولي و ټول ایران سره جګړه وکي کچرته په افغانستان کې طالبان خصوصا د افغانستان په لویدیس کې برلاس شي خو بیا به له ایران سره لنجوي
ګوري کته څه پام کړای وي ایران په هغه سیمو کې له طالبانو سره مرسته کوي چې ډیر له افغانستان سره هم سرحد نه دی ایران کنټرول شوی سیاست غواړي ولري په طالبانو باندې او د طالبان په هغه سیمو کې حمایت کوي چې هغه د خپل دوی د سرحدونو لري دي مثلا په قندهار کې دوی د طالبانو حمایت کوي په هلمند کې کوي حتی په کابل کې په غیر مستقیم
هلمند خو مرته نشته دنو
خو یعنی په غیر مستقیم ډول ډیرو سره په سرحد کې پروت نه ده لکه هرات لکه نیمروز کارچې په نیمروز کې هم ځینې لاسوهنې ثابت شوې دي خو دوی اصلي حمایت دوی اصلي گزار ورکول څه فکر کوم په خپل په کابل کې په قندهار کې او په ډیر نور ولایتونو کې ده ځکه سپای پاسداران خپل کسان لري یا ځینې نور حلقې لري چې سپای پاسداران ته کومه کوي تاسو پام وکړئ چې د سوریې لپاره د کابل نه ځواکونه استوي سوریې ته کابل نه دوی جلب او جذب کولای شي نو آیا طالبانو حمایت نشي کولای په کابل کې قندهار کې په نور ولایتونو کې
احساس څنګه مننه
تاسو مشال ریډیو ری راځي سو راشد خان په ځخ کې وسندر وره
ستا چې درنګونو نا ډکشال پلاس راغل دے او کنر اختیاد بوډکال پلاس راغل دے سمر بختور یم مال لال پلاس راغل دے ننچ د جانان د زن خال پلاس راغل دے خپل میکڑو راجوخ میں کسنے پورے میں انہیں وہ ستاد لا سنخا ستارو مال پلاس راغل دے درد زمانی پی جنم خوند من پی جنم زک پا غزل کے میں کمال پلاس راغل دے خدای بدی او زل پلاس را کی مارو جی منلی مارو جی منلی ہائے مارو جی منلی خدای بدی او زل پلاس را کی مارو جی منلی مارو جی منلی ہائے مارو جی منلی تا پسما کی ما بستا کی مارو جی منلی مارو جی منلی ہائے مارو جی منلی تاپ سما کی ماں بستا کی مارو جی منلی مارو جی منلی ہائے مارو جی منلی پن جمیانو پالنا گورم دہر زیارت ملنگانو پالنا گورم پپی خبر کی پتی
راشد خان په ژغ کې سندر واوري دا د افغانستان د دفاع وزارت لپاره د امریکا نوی ودانی د امریکا لخوا ځخه نوی ودانی جوړ کړل شوې ده او بخښي د افغانستان د دفاع وزارت لپاره د امریکا په مرسته نوی ودانی جوړه شوې ده په پرمختللي ټکنالوژي د خورا مجهز ودانی ته د ایسوسیټډ پریس خبري ایجنس خبريال تللی او د هغې د وسایلو په اړه رپورت تیار کړی دی اسمت ساروان به تفصیل راکړي
د افغانستان د دفاع وزارت پر نوې ودانۍ چې په کوچنی پینټاګون مشهوره ده $1.5 میلیون لګول شوی دی د آزادي رادیو د معلوماتو له مخې په پام کې ده چې د دفاع وزارت نوې ودانۍ چې د کابل په زړه کې جوړه شوې ده په راتلونکو لسو ورځو کې د افغانستان دفاع وزارت ته په یو لړ مراسمو کې وسپارل شي په دې 15 منزله ودانۍ کې چې ګنبته یې 4.5 متره لوړه ده 2500 کارکوونکي ځایی شي دا ودانۍ چې له سپینو مرمرو جوړه شوې خپله برېښنا درې د ډوډۍ خوړلو سالونونه چې په یو وخت زر تنه پکې ډوډۍ خوړلی شي او یو آډیټوریم چې 900 تنه پکې ځایشي لري د دفاع وزارت له دې نوې ودانۍ سره د سپورت لپاره جمناسیم کلینیکونه او د پوځیانو بارکونه هم شامل دي د دې ودانۍ چې په 8500 متر مربع ساحه کې جوړه شوې ده نقشه د افغانستان د مهندسۍ د څانګې د محصلانو له لوري له ګڼو وړاندې شویو نقشو څخه غوره شوې ده د ودانۍ پر کمپیوټرونو او تخنیکي وسایلو $3.3 میلیون لګیدلی او یوازې پر معلوماتي ټکنالوژۍ $2 میلیون مصرف راغلی دی امریکایی جګړن ټاټ سیمونایت چې د ودانۍ د جوړولو او انتقال چاري څاري دا د افغانستان د دفاع وزارت لپاره یو نوی پیل بولی دی وای موږ اوس دا توان لرو چې له دې ځایه پرمختګونه او د افغانستان امنیتي ځواکونو وړتیا ووینو
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه
په دې خبرونه کې درته شیرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر لنډي مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو لمشال رادیو واوري
د باختر
تاسو د بختر سوری ادبی پروگرام په بلګړی کې اوریدلای شئ د امریکا فارن پالیسی مجلې په پاکستان کې د اسلامي دولت وسله وړ ډلې د شتون په اړه مقاله خبره کړې ده مجلې ته یو خبریال ویلي د انتها پسند تنظیمونو د کرکې خوروونکو موادو پر ضد د کاروایی کولو او د ترګری د رابطې نظام او د ترګرو د رابطې نظام د لمنځوړلو په اړه د ترګری پر ضد جوړ شوی ملي تګلارې نېشنل اکشن پلان کې ټاکل شوی هدف نه دی ترلاسه شوی نور تفصیل په دې رپورت کې اورو فارن پالیسی مجلې لیکي د اسلامي دولت وسلوال ډلې په پاکستان کې د شتون څرک هغه وخت ښکارا سو کله چې په 2014 کال د اکتوبر په میاشت کې د کراچي پر یو دیوال د دې ډلې لیکل شوی نوم تر سترګو سو لدی ورسته په ټکسیلا شهر کې د دې ډلې څلور بیرغونه رپاند ولیدل سو د شانتیر میاشت د جندولا ډلې لخوا پر یو بس برید وسو او د پیښې په ځای کې د اسلامي دولت وسوالې ډلې لیکل شوی مواد وموندل شو مجله لیکي دا ډول په 2014 کال د نومبر پر 16مه د لال مسجد د نجونو مدرسې د اسلامي دولت ته د په حق یو ویډیوي پیغام خپور کړ د غټولو شواهد په کتو سره مجله لیکي د پاکستان استخباراتي او امنیتي چارواکي وای د غډله په پاکستان او ټوله منطقه کې عملی تړون او شتون نه لري یو خبريال ته صدیقی چې په بنو کې د اسلامي دولت ډلې پر دیوال لیکنه لیدلې د نظر لري چې دا د وسلوالو طالبانو د جلاسو وډلو یو حڅه ده چې خپل ځانونه خلکو ته واکمن ښکارا کړی عامر رانا د یوې تحقیقاتي ادارې پاکستان انسټیټیوټ فار پیس سټډیز مشر دی د فارن پالیسی مجلې ته ویلي چې په هنګو کورما او رغزو کې د وسلوالو طالبانو د ډلو له اسلامي دولت سره د تړون اعلان یو حڅه ده چې نوی جنگیالي په نورو ډلو کې برتی نسی مجله پر مخ کاږي چې پر پېښور آرمی پبلک سکول تر برید وروسته د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په خپل وینا کې وسوالو ته خبرداري ورکړ چې نورې ستاسو ورځي پوره سوي دي د مقاله په خبره لدی وروسته د ترګری پر ضد ملي تګلارې یعنی نېشنل اکشن پلان جوړ شو خو خبریال اعظم خان چې د دې پلان جاج اخلي وای د اسلامي دولت ډلې په ګډون د ټولو ناقانونه ګرځول سو تنظیمونه کتابونه په ښکار تر لاسه کیږي. د ایزاتوی چې د تحریک طالبان پاکستان ویب پاڼه لا هم بند کړل سوی نه ده بلکې کار کوي. اعظم خان زیاتوی چې په پلان کې شامل وای چې د وسوالو تنظیمونو نفرت خبرونکي لیکنې بنول کیږي او د ترګرو رابطې نظام به تباه کوي، خو د دې په وینا لا هم د هدف ترلاسه سوی نه دی.
تاسو رپورت واوریدلې. د پاکستان پارلمان لا هم د راتلونکي کال د مالی بجټ چا جخلي، خو په نه حال کې غیر حکومتي تنظیم سنټر فار ګورننس اند پبلک اکاونټبلټی نن په رون په پېښور کې په تیرو څلور کلونو کې د وړاندې سو ټولو بجټونو د جاج اخیستلو لپاره یو غونډه جوړه کړې وه. په دې کې سیاسي ګوندونو او کارپوهانو هم برخه واخیسته. تفصیل له پېښوره ځلاند یوسف ځای راکوي.
The Center for Governance and Public Accountability Program Manager Malik Masood Mashal Radio ته ویل چې د صوبې په تاریخ کې په لومړي ځل د دوی ادارې د 13 سلورو کالو بجټونو ته سیډنیزه کتنه کړې ده چې ترې سرګندېږي چې حکومتونه په بجټ کې مختص شوي ترقیاتي فنډونه په سمتوګه په کار نه راولي.
موږ زیات تر د بهر ملکونو فنډز باندې بیس کوو او زموږ ایته ډېر مخې ډېر وړاندې چې دوی به موږ سره موږ له فنډز راکوي، خو چې کله موږ دغه یوټیلایزیشن فیګرز ته وګورو نو تر د 13 سلور کالو کې ایوریج باندې 12% فنډ چې کوم بهر نه راغلي دي هغه استعمال شوی دي 12%، او چې کله د ټوټل ای ډی پی نه وباسو هغه پرسنټیج نو هغه به 4% تر کوشي.
نوموړي زیاته کړه چې په مجموعي توګه په روان مالي کال کې صرف 45% ترقیاتي بجټ استعمال شوی دی. د عوامي نېشنل پارټۍ غړي او پخواني صوبایي وزیر سردار حسین بابک مشال رډیو ته وویل چې ترقیاتي فنډونه نه استعمالول د حکومت نه اهلي ده.
سور عجیب خبره ده صبح روان کلندر پروت ته پدې صبح کې ډېر لوی مسلې دي. دا خو ډېر بنیادی سوال دی چې دې صبح مسلو ته موږ وګورو بیا پیسې لګې دي نه لګې دي ته موږ وګورو. دا ډېر جدا جدا خبره دي. روڈ نروان، اسپتال نروان، اسکول نروان، روزگار مسئلے نہ، اول وسائل کم دی ہو چکم موجودہ وسائل دی آیا غول نہیں استعمال ایک دردی نہ اہلی دا دردی غیر سنجیدگی دا.
تحریک انصاف لخوا د صوبائی اسمبلی غړی او د وزیر اعلی مشیر فضل الہی وای چې د دوی حکومت د بیزای فنڈونو خرچ کولو پر ځای د نظام په سمولو کار پیل کړی دی.
زمونږ مخکې حکومتونو کم بجټونه چې کم استعمال کړی دی لارې کوسی روډونه اسکولونه هغه اکثر چې دین په کاغذونو کې هغه شو کړی دی. نن موږ داسې قانونونه پاس کړل لکه استاد آر ٹی آئی وکړه د رائټ ٹو انفارمیشن یا نور. ګوره موږ د عوام ته یو صحیح پلیټفارم ورکولو لپاره سرګرم یو، د دې لپاره چې د عوامو د حق څوک حسب نه کړی شي.
پام دی وی چې د روانې میاشتې په 15 نیټه به صوبایي حکومت د راروان مالی کال لپاره د 450 اربع روپو څخه زیات بجټ صوبایي اسمبلی ته وړاندې کوي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
ته سلام پښتونخوا خبروانه واوري درازي چې پای ته ورسو. د هارون باچا په ژه خربته د مشال ریډیو خبرونه دوام لري. په بلګړی کې بیا ز عبد الحق کاړه او سره له مومنت ستاسو قرباني یو. راځي چې هارون باچا ته ژغ واشو.
कदम मिला निगार सर निगारा, हर कदम मिला निगार सर निगारा, अस्तफार मिला इनकारा, अस्तफार मिला خود او بے خدای تر من زکا کیفا ید خود او بے خود ترمین ز کیفا ید خود او بے خود ترمین ز کیفا ید خود او بے خود ترمین ز کیفا عشق ژوند ویل خمارت خمارا عشق ژوند ویل خمارت